الحمد لله الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباده الذي اصطفى محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه شموس الفجر والهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم محترم ورونو کلچ اللہ تبارک و تعالی د ټول انسانانو لمړی پلار حضرت آدم علیہ السلام په خپل قدرت پیدا کی نو الله تبارک و تعالی دوه کارونه ورسره وکړل. یو کار اداو کی چې د دنیا د معیشت د دنیا د ژوند د پاره داس علم ورکی چې ملائکو نه درلودي. د دنیا په ژوند کې هر انسان ضرورت لري چې د یخ او د ګرمۍ سزان خلاص کی، د لوږې او تندې دفاع وکړي. په ژوندانه کې ځینې ستونزې راځي، هغه لکه ناروغي یا د دشمن سره مخ کیدل او یا داسې نورې تقاضاوي، د دغه ضروریاتو د دفع دپاره الله عز وجل درته پوره علم ورکړي چې دی په دنیا کې هغسې ژوند وکړي چې د انسان ضرورت دی. یو کار ادا وکړي. دوهم کار الله عز وجل او دوهم رحم یا دوهم انعام د خپل بنده ته دا ورکړي چې په دنیا کې د یو داسې قانون برخمن کی، یو داسې دین یې ورکړي چې د هغه دین په وجه باندې دی په دنیا کې با عزت ژوند وکړي، د الله رضا حاصل کړي او د آخرت لپاره لوړې لوړې درجات یې حاصل کړي. دا یې دوهم نعمت ورک. اولین دین په بشریت کې د حضرت آدم علیه السلام دین و. د آدم علیه السلام څخه را شروع بیا نو د تاریخ په اوږدو کې په هر زمانه کې چې خلک گمراهان سوي دي، خلکو دین پرې ایښي، الله تبارک و تعالی نوی پیغمبر ورته لیږلی، نوی دین یې ورته را استولی، حتی چې د ټولو انسانانو د هدایت او صحیح لارښوونې لپاره یو لک څلیروي زره زیاتو کم پکښې انبیا او رسولان الله ولیږل. په هره زمانه کې چې به څه ضرورت پیښ شو، په هره زمانه کې چې به خلکو دین پرې شو، الله به ورته پیغمبر واست. او دغه پیغمبران چې راتلل دا هم دوه ډوله وه. یو ډول هغه پیغمبران وه چې دا د پخوانی پیغمبر دین به یې دوی ته شور زده کړي. دغه د پخوانی پیغمبر په دین کې چې به دوی څه لاسوهنه کړې وه، یا به یې ځینې احکام د ځانه په ګټ کړي وه، یا به یې ځینې ورک کړي وه، الله به نوی پیغمبر راواستوي، دوی ته به یې د الله د لورې وحي راوړلې او ورته وبه یې ویل چې خلکو دغه دغه خبره تاسو د ځانه ورزیاته کړې ده او دغه دغه حکم و د دین کم کړی دی، پام د الله دا قانون دی، دا دین په صحیح ډول عملي کړي. و دې کس ته یې نبی ویل. او کله کله به داسې چې د دې انسانانو د ضروریاتو، د دې انسانانو د حالاتو د بدلیدو، د انسانانو د پرمختګ، د انسانانو د اسبابو د وسایلو په لاسته راوړلو باندې ضرورت به د دې پیدا سو چې دین نوی سي، الله تبارک و تعالی به رسول ورته راواستوي. د سړي هغه زوړ دین به منسوخ سو، نوی دین به رالی، نوی کتاب به رالی. ولې؟ د دې دپاره یو مثال سه. هغه مثال دا دی چې کله یو څوک ناروغ وي و دې ناروغ ته ډاکټر نسخه ورکړي، دوا ورکړي، یو وار یوه دوا ورکړي، چې کله هغه ناروغي ښه سوه بیا بله دوا ورکړي، کله چې د هغه ناروغي ښه سي بیا بله دوا ورکړي، تدریج تدریج تر څو د ده ټولې ناروغي له منځه ځي او دی کمال ته رسیږي. انسانان چې الله عز وجل پیدا کړل نو په ژوندانه کې د دې ژوند کمال ته نه و رسېدلی. په شروع کې د انسانانو دا د دنیا د اسباب و وسایلو په اعتبار ډیر ټیټ ژوند و. د وخت په تیرېدو سره دې اسباب پیدا کړه، ترقي یې وکړه،
نوی اسباب پیدا کړل، نوی طریقې وکړل، د نوی دین ضرورت بیا تر هغه پسې مخکې سوه، هله 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 تر څو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه راتلل، دلته بشریت کمال ته ورسېدی. الله عز وجل تر ټولو وروستی دین ورته راواستوي چې دا ستاسو وروستی دین دی، تر دې وروسته بل دین نه راځي. دا چې د اسلام مبارک دین وروستی دین و، نو ځکه ځینې امتیازات دې دین ته ورکول شوي او په ځینو خبرو کې زیات ټینګار سوی دی. یو امتیاز الله دا ورکړی دی چې الله تبارک وتعالی فرمایي: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. د پخوانیو دینونو کتابونه چې وه د هغو حفاظت د هغو دینونو د علماو کار و. الله وایي د دې کتاب د حفاظت ذمواري زما ده. دا یو امتیاز. دوهم امتیاز دا و چې پخوانی دینونه د هغو انبیاو امتیان به د هغه پیغمبر تر وفات وروسته ټول کاپیران سو، یا به 50 کاله بعد، یا 100 کاله بعد، یا 200 کاله بعد. د دې دین امتیاز دا دی چې الله تبارک وتعالی به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې علما پیدا کړي، دا دین به تر آخرت ته رسېږي. دا دوهم امتیاز. او ځینې نکاتې د پایبندۍ هم ورباندې ولګېدلې. یوه پابندي دا ورباندې ولګېدل: هر هغه دروازه چې په دې دین کې احتمال د دې وي چې په دې دین کې فساد رامنځته کړي، هغه دروازې په دې دین کې وتړل سولې. ګورې، د اسلام تر راتګ مخکې غیر د الله څخه د تعظیم سجده دا وبا چا ته رواوه و مشرانو ته رواوه. د تعظیم سجده، د عبادت سجده نه، د عبادت سجده یوازې الله ته رواوه. د تعظیم سجده تر اسلام مخکې دا رواوه، خو د اسلام مبارک دین چرالی د عبادت سجده خو پخواله مناوه، دا د تعظیم سجده یې هم منع کړل. ولې وایي؟ د تعظیم سجده که څم اصلا الله ته ده، فقط د یو چا د احترام په خاطر ده، خو د دې څخه د دې شک او وهم پیدا کیږي چې ممکن د الله بغیر خلق نور چاته سجده وکړي، نور چاته عبادت وکړي. ماز احتمال یا شک یا وهم یا خطر د دې ستا چې خلک دي آخر هغه څوک خدای وبولي چې دی د تعظیم سجده ورته کوي، دا خطر مازی پکشه دی. لا هم دا دروازه بنده سوه، نه بیا کوي یوه الله ته به سجده کوي، که پیغمبر هم به سجده نه ورته کوي، که ولی هم بیا نه ورته کوي، که مور پلار هم بیا نه ورته کوي. که څه هم ته وایه چې زه خو الله ته سجده کوم، هر چا ته سجده چې کوي یوازې به طرف مخ د کعبې ته کوي، هیچ چا ته به نه د تعظیم سجده کوي نه د عبادت، ځکه خطر ځینې پیښیږي. ځکه بیا خو تر دغه پیغمبر وروسته بل پیغمبر نه راځي چې دا ستا درواغان رابرسېره کړي چې پلانه یې درواغ جوویل، پلانه یې درواغ جوویل. دا خبرې خو په دین کې نه وي، ځکه دا دین تر قیامته ځي، بل پیغمبر خو د الله د طرفه وحي نه راغلی. په دې کې د خطر احتمال سته. پرېږد، تر اسلام مخکې مجسمې، تصاویر دا جایز، عبادت یې مه کوه دغسې تصویر. که ته جوړه یې، که مجسمه جوړه یې، پر دې څه منع نه وه. د سلیمان علیه السلام په واقعه کې راځي چې سلیمان علیه السلام به د پیرانانو څخه څو کار اخیستل، یو کار به یې دا ځینې اخیستي چې تماثیل مجسمې به یې په جوړولې. خو کله چې د اسلام مبارک دین رالی، مطلق تصویر منع شو. هغه که مجسمه وي، هغه که تصویر وي، هغه که انځور وي. انځور دا دی چې پخوا دا کیمرې نه وي، انځورګران وه، دا یو قسم کمال و. یو انسان ته به یې وکتل، دغه د انسان په شکل به یې هو به هو پر دیوال باندې هغسې نقشه وکړل. تا به دا فکر کاوه چې دا هغه انسان دی، یا به تا فکر کاوه چې دا په کیمره عکس اخیستل شوی دی. داسې انسان به یې جوړ کړي، دا انځورګري بلل کېدل. که انځور وي، که تصویر و عکس وي، که مجسمه وي، پر دې ټولو منعوه لګېدل. ځکه د دې څخه یو خطره شته، هغه خطره دا ده چې د وخت په تېرېدو سره ممکن خلک د دغه مجسمو او د دغه تصویرو عبادت شروع کړي. که څه هم تصویر چې ته واخلې، په دې خو ته عبادت نه ورته کوې او نه ته تعظیم کوې. تا خو کافران، هندوان، مشرکان هغه بوتان را اخلي، دلته مخته ایشي سجده ورته کوي، خپل بوت یې مخته ایشي سجده ورته کوي. مسلمانان خو یې نه کوي. مګر خو د دې خطره شته چې یو وخت د خلکو په زړو کې د دې بوتانو محبت پیدا شي، یو وخت یې تعظیم وکړي. خطره د دې شته. یو انسان ته چې ته ووایه چې بوت ته سجده وکړه، چیرې؟ دا کفر دی. کته ودا خطره نستستا دا مخپل لیدلې دی په پاکستان دا مشهور زیارت د کلندر بابا رحمه الله دا په زیارت عکسونه خرڅیش دا ملنګان چی دا عکسونه خرڅی وای دا د پلانکی مرشد عکس دی دا واخله په کور کې کښېږده په کور کې به دې برکت دا د پلانکی مرشد عکس دی واخله که د نارینه اولاد نه کېدی په کور کې کښېږده الله به نارینه اولاد در دا د پلانکی مرشد عکس دی واخله په کور کې کښېږده کور ته به دې دښمن نه خو دا هغه شرک دی نو شرک څه ته وایي خو د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې مشرکان هم دغسې کول دا بوتان به په کورو کې ښول ول دا د برکت لپاره دی دا د باران لپاره دی دا د نارینه اولاد لپاره دی دا د دښمن د پیدا لپاره دی خو هم دغه شی خطر ځینې پیښیږي نو ځکه د اسلام په مبارک دین کې منع ولګېدل او درېیم شی چې په اسلام کې منع لګېدلې ده او ډېر ټینګار ورباندې سوی دی هغه بدعت په دین کې یو نوی شی پیدا کول هر هغه نوی شی چې په دین کې پیدا سي هغه ته بدعت ویل کېږي ځکه دا پخواني دینونه د دغه څه خراب شوي دي یو سړی یو شی په دین کې زیات کی بل بل شی زیات کی بل بل شی زیات کی هله هله آخر کې هغه د دین حقیقت بیخي له منځه ولاړ سي بل شی ځینې جوړ سي نو په دې لحاظ باندې دومره ټینګار ورباندې سوی دي چې تاسو د بدعاتو څخه ځان وساتئ تاسو د بدعاتو څخه ځان وساتئ الله تبارك وتعالى في قرآن عظيم شان كي فرماي وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه دا لار چه دا قرآن دا لار چه دا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم دا لار دا فاتبعوه دا دي لار كاملة تابداري وكي كاجوا جمت ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم پر مختلف لارو باندې مزي کجې وجې لارې چې دي پر نورو لارو مزي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کم اعمال و د صحابه چې کم اعمال و د پیغمبر علیه السلام چې کومه طریقه و د پیغمبر علیه السلام د صحابه چې کومه طریقه و پر هغه طریقه باندې ولاړ سي هغه عمل چې دوی مبارکانو نه یې کړی مې وجبېش دورې ځي مه دورې ځي د دغه دین دپاره موږ څو طریقې لرو هغه اصلي طریقه د الله چې ده چې الله تبارک وتعالى فرمایي هذا صراط مستقیمه دا زما سیده لاره ده د دغه سیده لارې د پیژندنې دپاره موږ څو طریقې لرو قرآن دی احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د مبارکو صحابه و اعمال دی د قرآن او د احادیثو او د مبارکو صحابه و اقوال و اعمال دا درې واړه بیا موږ ته زموږ د مذهب په رڼا کې شرحه سوي دي ځکه د الله کلام دی د الله کلام د انسان تر سویه لوړ دی ولې په دې انسانانو کې یو فیلسوف کتاب لیکلی پر هغه باندې لسو شل شرحې لیکل سوي متن یې علما نسي سره لګولی پر هغه متن باندې شرحې سوي دا شرحې لا نسي سره لګولی چې دا د الله کلام دی دا د داسې ذات کلام دی چې د دنیا د ټولو علماو علم سره راجمع کې د الله علم ته یوه ذره هم نسي جوړېدلی د دومره ستر ذات کلام دی دا هم زما استا په سویه نه بلکې د دې قرآن تفسیر موږ ته پیغمبر علیه السلام کړی دی او پیغمبر علیه السلام بیا تر ټولو انسانانو لوړ عالم دی د پیغمبر علیه السلام د ویناو تفسیر بیا موږ ته صحابه و کړی دی صحابه بیا تر نورو انسانانو وتلي علما دي د صحابه و د اقوالو د اعمالو تفسیر بیا موږ ته زموږ مذهب کړی دی موږ او تاسو الحمدلله د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله دا د درس امت ستر عالم دی امام ابو حنیفه رحمه الله دا په چوهمه درجه کې د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه شاگرد عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه چې څنګه قرآن زده کړی و عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه چې څنګه د پیغمبر علیه السلام فقه د پیغمبر علیه السلام دین د پیغمبر علیه السلام اقوال اعمال زده کړی و امام ابو حنیفه رحمه الله هغه تر موتاره رسول دی او ابن مسعود رضی الله عنه څوک ابن مسعود رضی الله عنه هغه څوک چې پیغمبر علیه السلام ورته د افقه الامه لقب ورکړی دی د درس امت تر ټولو علما او ستر عالم هغه که صحابه دي که تابعین دي که تبع تابعین دي پیغمبر علیه السلام فرمای وای ابن مسعود د افقه الامه دی د ټول امت تر ټولو زیات پوه عالم دی د افقه الامه اعمال افعال اقوال زده کړه علم امام ابو حنیفه رحمه الله تر موته رسولی ده
نموږ به څه کوو؟
سیدا لار به څنګه پیدا کړو؟
سیدا لار به د قران څه زده کوو. قران به څوک را زده کوي؟ د الله پیغمبر.
د الله د پیغمبر ویناوې به څوک را زده کوي؟
صحابه. د صحابه و د ویناو صحیح تعبیر به څوک کوي؟ امام ابو حنیفه رحمه الله.
د امام ابو حنیفه رحمه الله اقوال دا به څوک موږ ته روښانه کوي؟
دا به بیا امام ابو یوسف رحمه الله، امام محمد رحمه الله د ده شاګردان دا به یې راته شرحه کوي. او که په هغو کې څه خبره پاتې سي، وروسته بیا موږ نور علما، اصحاب الرای، اصحاب تخریج علما لرو، هغه به بیا د دې د ویناو څخه هغه مفتبه قول موږ ته پیشي. بس
تر دا اخواته موږ هیڅ نه منو. تر دا اخواته که یو قدم یوې خوا بلې خواته ولاړل، هغه بدعت،
بدعت او دلالت، او دلالت په اور. یو روایت کې راځي، ابي وائل د عبدالله رضی الله عنه څخه روایت کړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته څو خطونه کش کړل. خط لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم خطوطه،
او دا یو خط یې اوږد کش کړي، بیا یې رسته او چپه طرف ته نور خطونه کش کړل. دا یې وویل چې دا خط سیده د الله خطی جنت ته تللی دی، او دا نور کاژه واژه خطوط چې دي دا ټوله د شیطان دی.
کوره شیطان خو دشمني کوي. شیطان خو چې اوس تا ته وایي راسه کافر سه، ته کله ورسره منې؟ شیطان که درته وایي چې راسه بت ته سجده وکړه، ته کله منې؟ او شیطان که درته وایي چې ګناه وکړه، ممکن ته ومنې؟ او داسې کسان شته چې هغه یې بیا نه منې، د ګناه خبره هم نه منې.
داسې کسان چې نه کافر کېږي، نه صغیره ګناه کوي، نه کبیره ګناه کوي، دغسې کسان ته بیا شیطان بل مخ را وګرځي. دا چې په بدعاتو یې اخته کړي، په بدعاتو چې یې داسې څوک اخته کړي، بس د دې لارې څخه جهنم ته استي. او جالب خبره خو لا ده، د تعجب خبره خو دا ده، عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما په یو مجلس کې ناست، یو سړی وترچل، دا ترچونکي دا وویل الحمد لله والصلاة على رسول الله. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه د سیمه خور باندې راواړوي چې دا تابعدات وکړي، اجازت یې وکړي. پیغمبر علیه السلام کله داسې ویلي دي؟ پیغمبر علیه السلام خو دا ویلي دي چې فقط دومره قدر ووایه الحمد لله، یا الحمد لله رب العالمین. تر دا اخواته خو یې نه دي ویلي. دا کلمه دي ولې ورسره زیاته کړه چې والصلاة على نبی الله؟ ګوره دومره قدر احتیاط صحابه وکاوه، ول دغه لږ شی ګوره والصلاة على رسول الله دا خوشخ کلمه ده، کبده کلمه ده. پیغمبر علیه السلام درود ویل دی، خدا چې ته الحمد لله ده پیغمبر علیه السلام څخه ثابته ده، والصلاة على رسول الله دا نه ده ثابته، دا مکوه.
کوره صحابی دی دا بل کس منع کی وی دا مکوه.
روایات نو بیخ ډیر راغلی دی.
یو روایت کی راضی بخاری و مسلم دواړو روایت کړی دی، عائشه بی بی رضی الله عنها فرمای چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
دغه زموږ دین دی، زموږ په دې دین کې که چا یوه جمله زیاته کړل، چا که یوه کلمه زیاته کړل، چا که یو عمل زیات کی، پیغمبر علیه السلام وایي هغه رد، هغه د منلو نه دی. بیا درته وایم چې پیغمبر علیه السلام کوم اعمال کړي دي، صحابه و کړي دي، امام ابو حنیفه رحمه الله کړي دي، د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګردانو کړي دي، بس دغه اعمال به کوي. دوی که نه وکړي ته به هیڅ عمل نه کوي، ولو که عبادت هم یې نه کړي. ولې؟ که ته یو داسې عبادت اختیار کړي چې پیغمبر علیه السلام نه دی کړي، صحابه و نه دی کړي، تابعینو نه دی کړي، امام صاحب نه دی کړي، د امام صاحب شاګردانو نه دی کړي، نو هغه در تابع دي نه و چې ته کوي؟ ما هو نه دی کړي یو عبادت ته ولې کوي؟ خدای هغه ته بدعت ویل کېږي. هغه عبادت ګوره، عبادت خو نیک عمل دی. د ابن عمر رضی الله عنه قول مې درته ووایه چې فقط یو د درود جمله یې ور زیاته کړه، الله هم منع کړي دا مکوه.
بل روایت کې راځي د انس بن مالک رضی الله عنه روایت، انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل ان الله حجب التوبه عن كل صاحب بدعته حتى يدعو بدعته.
هر کس چې صاحب د بدعت وي، دا هغه کس توبه الله نه قبلوي.
سبحان الله، د انبیاو بغیر هیڅوک د ګناه څخه خلاص نه دي. د هر چا څه ګناه کیږي،
داسې څوک نه شه شوالی چې او غپلانکۍ بزرګ دی، او غپلانکۍ مولوي صاحب دی، دا چې د ګناه څخه پاک. یوازې بل یقین معصوم د ګناه څخه انبیا دي، د هر چا څه به خطا کیږي. خطا په چشما پیش په توبه
الله د دغه کس چې په دین کې نوې خبره پیدا کړې ده، د دې توبه یې معلقه کړې ده. او پیغمبر علیه السلام ورته مردود ویلی، پیغمبر علیه السلام ورته په جهنم کې ویلی. بل روایت کې راځي ابو بکر رضی الله عنه فرمایي وای زما
د پاره د کمال خبره دا ده
چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم څه اعمال کړی دا ټول تر سره کم کنه
پر کژه لار بتللم د پیغمبر علی اسلام څخه څونه اعمال ثابت
اوس د بدبختی خبر خدا ده
د ازما او ستا په ټولنه کې
چې د پیغمبر صلی الله علیه و سلم څخه کم اعمال ثابت دی هغه نه کی او د پیغمبر علی اسلام څخه کم اعمال ثابت دي دانی مې له هم سره نه سي عملي کولای
بزرگان خلق جلا دی هغه څوک جلا دی چې د الله عز وجل دین ته خپل ژوند وقف کړی دی عام انسانان نه سی وقف کولای
عام انسانان دا ټول سنتونه نه سی برپایا کولای
ته پیغمبر علی اسلام څخه کوم عمل ثابت
غوري پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د سعد المانزه څخه سعد المانزه ورسته پراغه زینا ستر اشراک کړی دی اشراک نه پلبې کول
پیغمبر علی اسلام چې د بکو د کور سره وتی یو دعا به ویل
پر لارې به بل دعا ویل
پیغمبر علی اسلام د لارې د پاره
لسګونه آداب و دا ټول عملی کول
پیغمبر علی اسلام به مسجد ترالی د مسجد داخله دو به جلا دعا ویل
په مسجد کې به جلا اذکار کول
تحیه المسجد به کول دو رکعت نفل
د دو رکعت نفل به تحیه الوضو کول
په مسجد کې پنځلس آداب دي دا به عملی کول
د مسجد ته څه چې به واتی بل دعا به ویل جامع به اغوسل بل دعا به ویل
پر په بازار ته چې بتی بل دعا به ویل
د چا سره چې ملاقات سو د روغبړ په حالت کې بل دعا ویل
د خوراک په وخت کې جلا دعا جلا سنتونه و دا به عملی کول
او د خوب په وخت کې جلا سنتونه و دا به عملی کول
د چشاک په وخت کې جلا سنتونه و دا به جلا عملی کول
او دوام او د ویری او د غم په حالت کې به جلا دعا ویل
د خوشحالی په حالت کې به جلا دعا ویل
د همسایه سره جلا ادب و
د مخالفینو سره جلا ادب و
د مشتوالو جمعه تانو سره جلا ادب و
تا چې ما درته وویل دا یو پنځم کوټه یا لسم کوټه و
دغه شیان چې سړی اوس لیکي
چې سړی د دنیا ټولې معاملات پرې جلای هم نه شامل کولای
دا هغه سنتونه دي چې هیڅوک شک نه پکښ کوي
یو سړی را ولاړی شي دغه نه کوي
یو بل شی چې شک پکښ دی چې دغه و سنت دی کنه دی
دغه وس روا دی کنه دی
دغه وس بدعت دی که هدایت دی
دا کی خپل د ګمراهی علامت
راسه
هغه شیان چې پیغمبر علیه السلام کړی دی هغه کوه
هر شی چې تاته څوک وایي
دا ورته وایه چې پیغمبر علیه السلام
دا کار کړی دی که نه دی کړی
صحابهو کړی دی که نه دی کړی
تابعینو کړی دی که نه دی کړی
زما د مذهب امامانو کړی دی که نه دی کړی
کیولیا نه دی کړی او تازه تر هغو بزرګ نه یم نه کوم
زه دې نرسم غښتلی دي سم
هغه شیان چې دوی کړی دي هغه دې زه پوره کړم
زه هغه نیمی نه سم پوره کولی
درېیمه کوټه نه سم پوره کولی جنابه ته ماته نور شیان راښیې وه دا وکه دا وکه دا وکه دا وکه
تعجب خبره نه
اوس نو
څو خبرې نور یادولو دي
یوه خبره دا ده چې په دین کې ځینې نوي شیان دي
چې په هغو شیانو باندې د دین پرمختګ راځي
او ځینې داسې شیان دي چې په هغو باندې د دین پرمختګ نه راځي
ځکه نو علما وایي
بدعت دوه ډوله دي
یو تقسیم یې پنځو ډولو ته دی
بل تقسیم یې دوو ډولو ته دی
یو بدعت پی دین دی یو بدعت لید دین دی
بدعت لدین یعنی دا چې د دین د پرمختګ لپاره
د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دغه مدرسه نه و
پیغمبر علیه السلام په زمانه کې دغه علوم چې دا صرف و نحو دي دا نه و
د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې دا اصول الفقه دا نه و
ورسته علما و ایجاد کړل دا داسې شیان دي چې نوی د دین د پاره نه دي بلکې د دین د پرمختګ لپاره
دا لسپیکر د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې نه و
رادیو د پیغمبر علی اسلام په زمانه کې نه
پیغمبر علی اسلام په زمانه کې محراب نو
د عمر بن عبد العزيز رحمه الله په زمانه کې پیدا
شو خدا ټول هغه شیان دي چې د دې شیانو په کولو سره د دین پرمختګ راځي
کدا لس فکر نه
یوازې بدلته یو پنځه کسان بیان اوري
د باندې په کورو کې
یا پر سړکانو باندې هغه محروم دي د دې شي سره
اوس دا لس فکر څه کار وکي دا خپل یو عبادت نه دی
لس فکر فقط دا کار وکي چې دغه د دین خبره اے پراخ کړه تر لیرې ځای ورسول
نو ځکه دا بدعت سو بدعت لدین د دین د پرمختګ لپاره
دا جایز بلکې محمود شکاق
دغه سه ترتیب باندې طالب العلمان
صرف و نحو و منطق و پلان و حکمت و فلسفه ویل
دا د دین صحیح زده کړه پرس
دا یو نوی شی دی
اما لیکن د دین د پرمختګ لپاره دی
پروانه کی
او هغه شیان چې په هغه باندې د دین پرمختګ هم نه راځي پیغمبر علیه السلام هم نه دي کړي
نو په هغه کې بیا به ډېر احتیاط کوي نو لهذا علماء وای وای دین د عبادت ته کیفیت او د کمیت نوم نه دی بلکې دین و الله ته د تسلیمۍ نوم دی الله ته تسلیم سه
ګوره د سهار مونږ څو رکعت دی دوه رکعت فرض دی دغه دوه رکعت فرض کته شپاړس رکعت وکړي الله نه ده زه قبلی الله وای دوه رکعت وکړه الله ستا عبادت ته محتاج نه دی الله دې ته محتاج دی الله د ستا احتیاج په هیڅ صورت نه لري صرف ته دې ته محتاج یې چې الله ته سر چته کې بس چ الله څنګه درته وای هغه سی وکه پیغمبر علی السلام چې څنګه درته وای هغه سی وکه بس دا ستا احتیاج دی الله په هیڅ صورت احتیاج نه لري نو که چیرې ته د سهار لمونځ زیات وکه الله یې نه درڅخه قبلوي که د مازدیګر لمونځ زیات وکه الله یې نه درڅخه قبلوي که ته په روژه کې دېرش روژې ونیسې د اختر په ورځ باندې یو دېرشمه روژه ونیسې الله یې نه قبلوي بلکې داسه ناراضه کېږي له مقصود الله ته تسلیمي ده الله ته تسلیم څنګه جوړه دای سه په هغه طریقه باندې جوړه دای سه چې کوم دین الله تا ته راستولی دی کوم دین چې پیغمبر علی السلام در ته راستولی دی کوم دین چې د صاحب مذهب کې روشانه سوی دی نو لہذا هر نوې شی په دین کې چې پیغمبر علی السلام نه یې کړی صحابه و نه یې کړی تابعین و نه یې کړی امام ابو حنیفه رحمه الله نه یې کړی د ده شاګردانو نه یې کړی او په هغه شی باندې د دین پرمختګ نه راځي که څه هم عبادت وي لمونځ وي لا یې مه کوه د الله نه دی په کار که ته وانو ولې د عبادت به منع کوې و هم هغه عبادت وکړه چې پیغمبر علیه السلام کړي دي هغه لږ دي هغه دومرې ډېر دي تکرارنده خبره کوم چې یو سړی د دنیا ټول کارونه پرېږدي یوازې د پیغمبر علیه السلام سنتونه عملي کړي نیمی هم نشي کولی عجیبه دا ده چې هغه عبادت چې د پیغمبر علیه السلام څخه بیل یقین ثابت دي هغه څوک نه کوي یو شی چې شک پکښې دی چې دا اوس بدعت دی او که عبادت دی تېته نو مشکي او دا روا دی او د دې نو دا د جواز دا دلیل دی پرېږده هر هغه شی چې د بدعت بوی پکښې ولای ورکه کوم خزانې د عبادتو لږ دي که د عبادتو خزانې لږ وای د پیغمبر علیه السلام سنتونو عبادت تا ټول عملی کړي وای بلابود وخت تر سره وای نو بیا به دې کتلی چې دا پلانکی عبادت څه وکړم که څوم شک پکښې دی خو کوم بیا وخت لرمه نو الله به یې راڅه قبول کړي زه به پسې نیت وکړم خو تا هغه نه دي پوره کړي نو لهذا هغه کسان چې د الله عز وجل سنتونه یې ټول عملی کړي نه وي او بیا په هغه طریقو کې روان دي چې هغه یا بدعت یا د بدعت شک دي باندې دا ګمراهان دي ځان ځینې وساتي او دلته ډېر روایت ما را نقل کړي وو خو وخت مختصر دی د علماو اقوال دي چې تاسو د مبتدعینو ورنګ ته کتل لا ګناه دي چې چا بدعت کړي دا هغو سره ناسته لا ګناه ده هر څوک چې مبتدع په دین وي دغه توبه الله نه قبلوي هر څوک چې مبتدع په دین وي هغه یقیني جهنمی دی هر څوک چې مبتدع په دین وي دغه سره ناس عصیان ولاړ سي اهل سنه هغه کسان چې د پیغمبر علیه السلام سنتونه عملي کړي د بدعاتو یې ځان ساتلی هغه شانو ته ځان ساتلی چې هغه شک د بدعت باندې کېږي او د هغه اعمالو څخه ځان ساتلی چې هغه نه د الله پیغمبر کړي نه رسول کړي نه د مذهب قول پکشي نه د مذهب علماو کړي د دې سره ځان ساتي د داسې کسانو سره محبت وکړي د دې کسانو سره ناسته وکړي د دې کسانو سره پلوس وکړي مفتدعين او شبه مفتدعين ترکی پرېږدي دا ګمراهان دي الله عز وجل دې موږ او تاسو ته د صحیح لارې توفیق را نصیب کړي اول دې دا توفیق را نصیب کړي چې هغه د شک او شبهې وتلې عبادت خو سر ته ورسو دا خو څوک نشي کولی هغه ډېر دي او هغه په پوره ډول عملي او الله زموږ په زړه کې هغه سې طریقې واچوي چې د ده ورسره محبت وي هغه طریقې زموږ د زړه وباسي چې په هغه کې هغه دلالت او ګمراهي وي دا هر څه د الله په توفیق باندې کېږي وما توفیقنا الا بالله سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.